شنونده عزیز، برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تشکر میکنم از آقای جرأت و از شما شنونده ای که تا اکنون برنامه را دنبال کردین و کسایی که تماس گرفتن. البته شماره 0796-061-061 فراموش نشوه. تا یک ساعت بعدی همکارم رضوان مراد با شما سوقت خوش داشته باشین.
در ازیا تمنن ارزو غیاسی دوستانو دی اوسط اخبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کیاوري چې د امریکا د دفاع وزارت وایي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر یو مرکز چې په یو غرنۍ سیمه کې د بمونو د مور په نوم تر ټولو ستر بم چې له اټوم بم څخه لاندې دی، خو د بمونو په سطح تر ټولو لوی او زیات زیان اړوونکی بم دی استعمال کړی دی. په دې اړه د دفاع د وزارت څرګندونې هم لرو. دا هم اوري چې اجرایي ریاست وایي چې افغان حکومت هڅه کوي د مسکو په غونډه کې چې نن جوړیږي د افغانستان د سولې په اړه د سیمې د هیوادونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. پنتاګون یا د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د امریکا پاوس په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم اچولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن په مسکو کې د افغانستان په اړه په نننۍ کانفرنس کې غونډه ګډون نه کوي. او قهرجنو کسانو پرون د پاکستان په شمال کې په خیبر پختونخوا کې او محصل د کفر ویلو په تور وژه. د خبرونو تفصیل. پنتاګون یا د امریکا د دفاع وزارت وایي د امریکا پاوس په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم اچولی دی. د پنتاګون ویان ویل د لومړي ځل لپاره پرون ماښام په اچین ولسوالۍ کې د جی بی یو 340 په نوم له هغه بم کار واخیستل شو چې د ښاغلي سمیت په وینا 11 ټنه 14 مواد لري. د امریکا هوایي ځواک دا بم د ټولو بمونو د مور په نوم یادوي. د پنتاګون ویان وایي دا بم په هغه غره کې چې ویل کېږي داعش ډلې د خپل مرکز په توګه ترې کار اخیست پر یو سمت اسول شوی دی. د ننګرهار د والی ویان وایي چې دا بم د اچین ولسوالۍ د مومندرې په اسدخیلو سیمه کې پر هغه غره لګېدلی چې داعش ډلې کلک استحکامات پکې لرل. عطاالله خوګڼي ازادي راډیو ته وویل دا حمله ملکي تلفات نه لري.
په دې پټنځای کې ګڼ شمېر داعشیان او د دوی مهم کسان له منځه تللي دي. په دغه سیمه کې هیڅ ډول منصور جوړوال ته حضور نه درلود.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې دا بم د داعش پر وړاندې مبارزه کې د خنډونو د له منځه وړلو او د دې ډلې پر ضد د عملیاتو د بریالیتوب لپاره تر ټولو اغېزمنه وسله وه. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د قاطع ماموریت په هوایي برید کې پرون د اچین په ممندرۍ کې شاوخوا 6 داعش وسله وال وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن په مسکو کې د افغانستان په اړه په نننۍ کانفرنس کې ګډون نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت معاون مارک ټونر پرون ویل دوی په دې سیمه ییزه غونډه کې برخه نه اخلي. مارک ټونر ویل دا نه ده روښانه چې په مسکو کې د دې غونډې هدف څه دی. د نوموړي په خبره داسې ښکاري چې روسیا په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره یو اړخیزه هڅه کوي. خو نوموړي ویل امریکا له روسیې او د سیمې له نورو هیوادونو سره د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګ په خاطر د ګډ کار پلان لري. اخوانن په او کې روسي چینایي او پاکستانی ډیپلوماټان د افغانستان د سولې د پروسې او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو په اړه خبرې او سلام مشورې پیلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرسیال په مشرۍ یو پلاوی هم په دې غونډه کې ګډون لري. د کرکټ نړیوالو شوراوی د افغانستان نامتو لوبغاړی محمد شهزاد خای په نړیوالو لوبو کې له ګډون څخه محروم شي. آی سی سی پرون اعلان وکړ چې پر شهزاد شوی طبي ازمیښتونه ښیي چې د ډوپینګ یا غیر مجازي درملو څخه کار اخیستی دی. د آی سی سی بیان زیاتوي چې که شهزاد د دې پریکړې پر وړاندې له قانوني لارو چارو څخه مخالفت ونه کړي نو د اپریل 6 نیټې وروسته به په نړیوالو لوبو کې د ګډون اجازه ورنکړل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ازادي راډیو ته وویل چې آی سی سی د خپلې دې پریکړې په اړه دوی ته رسمي خبر نه دی ورکړی او دوی له وخت نه مخکې څه نشي ویلی. نه کلن شهزاد چې په افغانانو کې خورا محبوب دی په 2010 کال کې د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې لوبه پیل کړه او تر اوسه په څه کم 6 نړیوالو لوبو کې برخه اخیستې ده. قهرجن او مظاهره چانو پرون د پاکستان په خیبر پختونخوا کې او محصل ووشه. پولیس وایي محمد مشال په ټولنیزو شبکو کې د لیکونو له کبله چې د کفر ویلو تور پرې لګول شوی و، د مردان ښار د عبدالولي خان په پوهنتون کې د یوې ډلې کسانو لخوا وشل شو. د دې پیښې له جریانه په اخیستل شوو ویډیویي تصاویرو کې ښکاره کیږي چې 22 کلن مشال پر مځکه پروت دی او د یو شمېر کسانو لخوا چې لرګي په لاسونو کې دي وهل کیږي. پولیس وایي چې لږ تر لږه لس تنه مشکوک کسان یې د دې قضیې په تړاو نیولي دي. رسمي ارقام ښیي چې له 1990 کال راهیسې تر دې دمه لږ تر لږه 15 کسان د کفر ویلو په تور په پاکستان کې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو چې د ایران د زندانونو اداره او د دې ادارې یو چک پوړې چارواکي د بندیزونو په فهرست کې ورزیات کړی دي. له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې د دې بندیزونو علت بلل شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت پرون ویل چې د ایران د محبسونو په اداره او یو مسؤل چارواکي سهراب سلیمانی د بندیزونو لګول په ایران کې د بشري حقونو په اړه د ژورې اندېښنې انعکاس دی. سلیمانی پخوا د ایران د محبسونو رئیس او اوس هم د ایران د زندانونو په اداره کې مهم رول لري. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای پر ویکیلیکس او د هغه پر مؤسس سخت انتقاد کړی. وای ویکیلیکس دښمن استخباراتي سازمان دی چې د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره ترې کار اخیستل شوی دی. مایک پومپیو دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وکړې. پومپیو د ویکیلیکس پر مؤسس جولیان اسانج د امریکا د کانګرس د زیاتو شمېر غړو او سیاستوالو د انتقادونو په دوام کې دا څرګندونې وکړې. د امریکا په وروستیو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین د رئیس په ګډون د دې ګوند یو شمېر چارواکو ایمیلونه افشا کړل. د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې د ایمیلونو د حق کولو د دې لړۍ هدف د کلینټن د انتخاباتي کمپاین زیانمنول او د جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ بریالي کول وو. او د روسیې پولیسو د پنجشنبه په ورځ د مشهور ویډیوي بلاګر ویچسلاف مالتسیف په کور چاپه وهله او نوموړی له نیولو وروسته د تحقیقاتو لپاره مسکو ته یوړ. مالتسیف چې د تیر کال په انتخاباتو کې د پارلمان لپاره کاندید و، هغه شیبه په ویډیو لایف ښودلی کله چې پولیسو د ده د اپارتمان دروازه ټکوله. د دغه 250 کلن روسی بلاګر ویډیوګانې په ورځني ډول 100,000 کتونکي لري. د روسیې د حکومت مخالف سیاسي ډلې پارناس چې والسیف ترې د تیر کال پارلماني انتخاباتو ته کاندید و، په یو بیان کې ویلي چې مسکو ته له روانېدو دمخه الوتکې ته د ورختو پر مهال پر ویچسلاف مالتسیف د زړه حمله راغلې ده. روسی چارواکي له بلاګر مالتسیف څخه پر پولیسو د هغه برید په اړه تحقیقات کوي چې 13 میاشت په مسکو کې د حکومت ضد مظاهرې پر مهال شوی و. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا پوځ پرون په افغانستان کې تر ټولو لوی بم غیر اټومي بم چې د بمونو مور ورته ویل کیږي استعمال کړی دی. امریکایي او افغان چارواکي وایي دا بم په اچین کې د داعش پر ضد استعمال شوی.
د اچین ولسوالۍ د مامن دریا اړوند په خطخیلو سیمه کې بهرنۍ ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې د داعش وسلوالو مهم پټنځای له منځه وړل شوی دی.
د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان باید د فساد پر ضد مبارزې په ګڼو ادارو کې اصلاحات راولي. اجرائی ریاست وایي افغان حکومت هڅه کوي د مسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې د هیوادونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي. او دا هم اوري چې د کابل یو شمېر اوسیدونکي په دې ښار کې د ورسیو نه امنیو له امله اندېښمن دي او پر پولیسو او امنیتي افرادو انتقاد کوي چې په سمه توګه امنیتي تدابیر نه نیسي.
مونږ دلته آر ورځ چې کور نه وزو او دا فکر کوو چې مونږ کور ته زو یا نه زو. ژوندې دلته تلاشی شته، دوه درې ځای کې تلاشی شته، خو صحیح تلاشی نه کوي. وروره
ځوان فکر ونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې واورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدلی شئ. پنټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت وایي د امریکا پوځ په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم اچولی دی. سپینې ماڼۍ تېره شپه وویل د بمي حملې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې یو مرکز په نښه کړ. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې ورو.
د امریکا له تر ټولو لوی غیر اټومي بم څخه د لومړي ځل لپاره د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې کار واخیستل شو. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر تېره شپه په واشنگټن کې وویل چې په دې هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې یادایش مرکزونه په نښه شول.
Around 7 p.m. local time in Afghanistan, the United States military
په سیمه ایز وخت د شپې په شاوخوا او بجو د امریکا پاوز له جی بی یو دریڅلوېخت بم څخه په افغانستان کې کار وخیست. جی بی یو دریڅلوېخت یو ځواکمن بم دی چې هدف په دقت سره ولي موږ د داعش د وسلوالو هغه سمڅه په نښه کړه چې د هغې په کارولو سره یې آزاد تګ راتګ کوو او په سیمه کې ډېره افغان ځواکونه او امریکایي سلاحکاران یې په نښه کول. د دې بمبارۍ د تلفاتو په اړه امریکایي چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د والي ویاند وایي چې د داعش ډلې یو زیات شمېر وسلوال په دې حمله کې وژل شوي دي. عطاالله خوګیاڼي تېره شپه ناوخته له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د اچین ولسوالۍ د مامندرې سیمې په یو غره کې د برید ملکي وګړو ته زیان نه دی اړولی. ښاغلي خوګیاڼي همدارا زیادونه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې دا مرکز له دې مخکې د بي پیلوټه الوتکو په حملو کې هم په نښه شوی وو.
د اچین ولسوالۍ د مامند درې اړوند په اسدخېلو سیمه کې بهرنیو ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې د داعش وسلوالو مهم پټنځای له منځه وړل شوی دی. یاد پټنځي باندې وړاندې هم بې پیلوټ الوتکو بریدونه ترسره کړي وو، ولې دا پټنځای ډېر قوي جوړ شوی وو. له همدې عمله ځانګړی برید پرې ترسره شو.
د سپینې ماڼۍ ویاند وویل د داعش د ماتولو لپاره باید د دې ډلې د فعالیت ساحه محدوده شي او زیاته یې کړه چې امریکا د داعش پر ضد جګړې ته په خورا جدي سترګه ګوري. یو امریکایي سرتیری تېره اونۍ په اچین ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال ووژل شو. د راپورونو له مخې د داعش وسلوال د ننګرهار او کونړ ولایتونو په سیمو کې ډېر فعال دي. د امریکایي چارواکو د اټکل له مخې په دې سیمو کې د دې ډلې شاوخوا 200 جنګیالي فعال دي، خو افغان حکومت وایي چې د دوی شمیر 150 ته رسیږي. د پنټاګون یو ویاند وایي هغه بم چې تېره شپه پر اچین ولسوالۍ وغورځول شو 11 ټنه چاودیدونکي مواد درلودل او د امریکا پوځ یې د ټولو بمونو د مور په نامه یادوي. پنټاګون وایي چې دا بم یې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې کارولی. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې جی بی یو درې څلوېښت بم د عراق د جګړې له پیل مخکې په 2003 کال کې یوازې ازمویل شوی وو.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت وایي د امریکا پوځ پرون په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم اچولی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان باید د فساد پر ضد د مبارزې په ګڼو ادارو کې اصلاحات راولي. دا سازمان چې په نړۍ کې د فساد پر ضد د حکومتونو د مبارزې پر هڅو څارنه کوي سپارښتنه کوي چې افغانستان باید د فساد پر ضد د مبارزې د 9 ادارو پر ځای یو یا دوه خو اغیزمنې ادارې ولري، او کنه ادارې پر ځای پرېږدي نو باید د دوی په چارو کې همغږي او ترڅنګ یې پدلي قضایي ادارو کې اصلاحات راولي. احمد تکل او د موضوع جزئیات.
د شفافیت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې لپاره ډېرې ادارې جلا کار کوي چې ترمنځ یې نه همغږي شته او نه هر اداره د اغیزمن کار لپاره خپلواکي لري. د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپرنسي انټرنیشنل چې په دې اړه یې نوې څېړنه کړې او د خپلو څېړنو راپور یې پرون خپور کړ سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې د فساد پر ضد د اغیزمنې مبارزې لپاره باید د ګڼ شمېر ادارو په تشکیلاتو کې له بنسټه بدلون راشي. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې سلاحکار الهام محمد ازادۍ راډیو ته وویل دوی د خپلو څېړنو پر بنسټ د دې ستونزې د حل لپاره افغان حکومت ته درې طرحې وړاندې کړي دي. د میرمن محمد په وینا د ټولو ادارو پر ځای د یوې واحدې ادارې جوړول د دې درې واړو طرحو په سر کې دي. لومړنی وړاندیز چې له افغان حکومت څخه مو د هغه په اړه د غور غوښتنه وکړه دا دی چې د فساد پر ضد د مبارزې یوه داسې نوې اداره جوړه کړي چې د اوسنیو 9 ادارو ځای ونیسي. خو دا طرحه په اساسي قانون کې بدلون ته اړتیا لري او د تورنو کسانو د دریځ او موقف په اړه له ویرې یا لیوالتیا پرته د یوې خپلواکې څارونکې ادارې په توګه د کار یقیني کول یې ښایي لویې ستونزې رامنځته کړي. میرمن محمد وایي په اساسي قانون کې د بدلون د مخنیوي لپاره دوهم وړاندیز د نهو ادارو پر ځای د دوو پیاوړو ادارو جوړول دي، او که دا هم نه منل کیږي نو ټولې ادارې پر خپل حال پاتې کیدای شي، خو د دې ادارو ترمنځ باید همغږي راشي او د یو بل په چارو کې د لاسوهنې نه کوي. د شفافیت نړیوال سازمان همداراز وایي چې دې ادارو ته د څېړنو په چارو کې باید خپلواکي ورکړل شي، او همداراز د افغانستان اوسنی عدلي او قضایي سیستم باید نور هم پیاوړی شي. افغان چارواکو د شفافیت د نړیوال سازمان د راپور په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو د فساد پر ضد د مبارزې د عالی ادارې د شکایتونو د اوریدو د څانګې رئیس وحیدالله زاهد پرون د ازادۍ راډیو په یو بحث کې دا تایید کړه چې د فساد پر ضد د مبارزې موازي ادارې د ستونزو باعث کیږي، خو د زیاته کړه چې د فساد پر ضد د مبارزې عالی اداره خپل ستراتیژي لري او په خپلو چارو کې تر ډیره خپلواکه ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول واورئ. اجرایی ریاست وایي چې افغان حکومت هڅه کوي د مسکو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې د هیوادونو ترمنځ همغږي رامنځته شي. د اجرایی رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې دا غونډه نن جوړیږي، یعنی جمعه، او د افغانستان استازیتوب پکې د بهرنیو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس کوي. په دې اړه یوسف خان زدران رپورټ راسته.
په مسکو کې د جوړیدونکو غونډې په اړه افغان حکومت د سیمې له هیوادونو څخه د افغان دولت په مشرۍ د سولې له بهیر څخه د ملاتړ غوښتنه لري. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په دې غونډه کې د افغان پلاوی مشرۍ د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ او پلان رئیس اشرف حیدری کوي، او د افغان لوري تمرکز به د همغږۍ پر رامنځته کېدو وي.
موږ په دې ناسته کې تمرکز مو پر دې دی چې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي ایجاد کړو. تر څنګه موږ په دې ناسته کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو څخه غواړو هغوی به دا وتو چې د افغانستان د حکومت له پروسې څخه ملاتړ وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې مسکو د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د یوې غونډې کوربه دی، خو د افغانستان ستراتیژیک ملګري هیواد امریکا بیا ویلي چې د دې غونډې له ایجنډا معلومات نه لري او په دې غونډه کې د نه ګډون ویلي دي. په ورته وخت کې د ملي شورا یو شمېر غړي د افغانستان په اړه د روسیې په نیت شک لري، وایي چې روسیا د خپلو ګټو په لټه کې ده. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مرستیال سید صفی الله هاشمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روسیا ظاهرا د افغانستان سولې ملاتړ کوي، خو په حقیقت کې د افغانستان په قضیه کې خپل اهداف لټوي. دی وایي ظاهرا روسیا په دې هڅه کې ده چې وښایي په افغانستان کې بېلابېلې ډلې سولې ته راوبولي، خو په حقیقت کې غواړي د افغانستان په اړه خپل رول ولري، د غربي هیوادونو لاس له دغه هیواده لنډ کړي او پرې نږدي چې د داعش په شان تر روسي ډلې د دوی تر پولو نفوس پیدا کړي. له دې سره د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون غړی داود کلکانی د روسیې وروستیو اقداماتو ته په کتو وایي د هیواد په افغانستان کې د امریکا سره سیالیو ته زړه ښه کړی او صحنې ته له راتګ سره غواړي چې په افغانستان کې د امریکا ګټه زیانمنې کړي. روسیې له دې وړاندې هم د افغانستان په اړه دوه غونډې جوړې کړې دي، خو په هغو غونډو کې د افغان حکومت استازي نه و بلل شوي. دا هڅې له هغې وروسته کېږي چې د څه مودې رئیس له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ راپورونه او شکایتونه خپرېږي، خو روسیې بیا رد کړي دي. د چارو کارپوهان د روسیې وروستۍ هڅې بې څه نه بولي، وایي چې دا هیواد تر ډېره په افغانستان کې د سیاسي نفوذ د پیدا کولو په هڅه کې دی.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو مونږ حکومت سي خایش لرو چې مونږ د وبو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې د سهار دوونه د مخام ترو پورې په سفر ډول ووري. افغان حکومت د دې هیواد د سولې اساسي کرخې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان له ځانګړي استازي سره مطرح کړي. پرون په هغه غونډه کې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ په کابل کې جوړ شوه، د افغانستان د سولې پر اساسي کرخو بحث وشو. د ملي امنیت شورا وایي په دې غونډه کې د افغان لوړپوړو چارواکو ترڅنګ د امریکا، جرمني او برطانیې سفیران او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازي شامل وو. فریبا ظاهر په رپورټ لري.
یو لوړپوړی افغان پلاوی او یو شمېر بهرنیو سفیرانو د افغانستان د سولې پر بهیر بحث وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي په دې غونډه کې د افغانستان د سولې اساسي کرشي د امریکا، بریتانیا او جرمني سفیرانو او هم په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان له ځانګړي استازي سره شریک شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان تواب غورځنګ له ازادي راډیو سره د سولې د اساسي کرشو په اړه داسې وویل:
دغه خطوط ټول هغه ابعاد، تدابیر، پالیسی و استراتژی که برکی نیستی چه هغه پا فرسان سول منجر کهی او طبعا پاگه که داخلی جمع یا ملی جمع بین النهادی همکاری دا فرسان پا داخل که و بعین حال که منطقی همکاری ده سینی پکچ همکاری و ده نریوال و دوستان و او همکاران و ملاتر او ده اغوی ده ملاتر تداوم شامل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د دغه هیواد د سولې اساسي کرشي په دې وروستیو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا طرح شوی دی. د غونډه د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ جوړه شوې وه چې د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی، د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د سولې د عالي شورا د دارلنشا مشر اکرم خپلواک هم ګډون پکې کړی و. تواب غورځنګ وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او هم د نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د دې طرحې څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ څرګند کړ. په افغانستان کې د سولې د اساسي کرښو تطبیق په دغه هیواد کې د سولې او ثبات په ټینګښت څومره اغیز کولای سي؟ یو مدني فعال عزیز رفیع دې پوښتنې ته داسې ځواب لري:
په صورت کې
چې دا پروګرام د افغانستان د خلکو ملاتړ ولري، بېله شکه چې بریالی کېدای سي. له بده مرغه په افغانستان کې پروګرامونه له سلامشورو او خلکو ته په نه پاملرنې سره تصویب کیږي. که ټاکل سوی چې په افغانستان کې د سولې مذاکراتو او د روغې جوړې د مسایلو په اړه یوه ملي اجماع رامنځته سي او د افغانستان خلک په هغه کې برخه ولري او نظریات یې شامل وي، په هغه صورت کې نتیجه ورکوي. د افغانستان حکومت هیله شي چې له نوي هلو ځلو سره د افغانستان د سولې بهیر پیاوړی او جګړې او تاوتریخوالی کم سي. د افغانستان د سولې اساسي کرښې داسې مهال له بهرنیو سفیرانو سره شریکېږي چې تمه ده د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه یوه غونډه جوړه سي.
و امر دل چې په کابل کې پرون د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار، د برتانی او د غراز د امریکا او جرمني سفیرانو په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي په ګډون یو غونډه جوړه شو چې پکې د افغانستان د سولې د پروسې پر اساسي کرخو بحث وشو.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي په کابل ښار کې د دفاع او مالی وزارتونو او د پولیسو دوهمې حوزې ته نږدې د وسلواله مخالفانو حملو ویرولي او د دوی ورځني کارونه یې ټکنې کړي دي. دوی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیتي مسؤولان تر اوسه نه دي توانېدلي چې حتی په هغو سیمو کې چې سخت امنیتي تدابیر ورته نیول شوي د دغه شان حملو مخه ونیسي. د کورنیو چارو وزارت ته اوسني امنیتي وضعیت هم د منلو نه دی او وایي چې د کشفي او استخباراتي ارګانونو ترمنځ باید همغږي زیاته شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د جمهوری ریاست د چارو د ادارې دروازې د مالی او دفاع وزارتونو او د پولیسو دوهمه حوزې ته نږدې د چهارشنبې د ورځې انتحاري حملې کابل ښاریان سخت اندېښمن کړي دي. ځینو کابل ښاریانو د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له سختو امنیتي تدابیرو سره سره په دغه سیمه کې له یو کال راهیسې څو انتحاري حملې او چاودنې وشوې. دوی له حکومت غواړي چې له هر ممکن لارې څخه دي د دغو حملو مخه ونیسي. دو کابل ښاریانو خیبر او حمید وویل
دا ساحه بارک ته نږدې ساحه ده، دلته هم پولیسان سمه تلاشي نه کوي، باید دلته موټران باید تلاشي سمه پخه تلاش تر وخت، ځکه نسبت نورو ساحو ته دلته ډېرې حملې کېږي.
مونږ دلته هر ورځ چې کور نه وځو او دا فکر کوو چې مونږ کور ته ځو یا نه ځو، ژوندې دلته تلاشي شته، دوه درې ځای کې تلاشي شته خو صحیح تلاشي نه کوي. وروره
کابل ښاریان وایي د امنیتي ځواکونو بې پروايي لامل کېږي چې په کابل ښار کې دغه ډول حملې او چاودنې زیاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې امنیتي کارپوه پوهان په کابل ښار کې پر امنیت تاکید کوي او وایي چې تر هغې چې د امنیتي او استخباراتي ارګانونو ترمنځ همغږي نه وي د دې ډول حملو مخه به ونه نیول شي. د دې کارپوهانو له ډلې فقیر محمد فقیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جمهوري ریاست د چارو د ادارې په دروازه کې وروستۍ انتحاري حملې ته اشاره وکړه. ویې ویل چې په ساحه کې د امنیتي موظفینو لخوا د قانون نه مراعاتېدل د دې ډول حملو سبب ګرځي.
امنیتی ارگانو که زبو دیر وقت نرفته خواه مشکل موجود دای آقا زیو که چه وزایت لاری جدی پام نکوی. دوم قوانین نه عملی کهی آقا قوانین که کشوی ارگانو نای باید ترساره که دا وزایت پسالبا توگا سر تا درسوی.
دا خبر پداس حال کی کیگی چه دا چار شنبه پورز دا جمهوری ریاست دا چارو دا اداره دا مالی و دفاع وزارتون و دروازو او دوهم امنیتی حوزه تا نجده یو چاوده نوشوه. د کابل د امنیت قماندان حسن شاه فروخ په خبره په دغه پیښه کې د ملکی کسانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او پنځه ټپیان شوي دي. پخوا تر دې هم په دغه ساحه کې څو ځله انتحاري حملې او چاودنې شوي چې تر ټولو خونړۍ د رجال برجسته د حفاظت پر ریاست انتحاري او وسلواله حمله وه چې په لسګونو کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. پخوا تر دې د دوهمې امنیتي حوزې مخې ته د مرادخانۍ پله ته نږدې یوه انتحاري حمله شوې وه چې په هغې کې هم لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم اوسنی امنیتي وضعیت نه مني او وایي چې د کابل ښار د امنیت لپاره باید هڅې زیاتې شي. د دغه وزارت د بیان د دفتر سرپرست نجیب دانش وویل
توقع است که دستگاه های کشفی و استخباراتی بیشتر تلاش بکنند.
تمه داده چی په دغه سینو کې کشفی او استخباراتي ارګانونه زیات هڅه وکړي تر څو مخکې پیخه شنډ شي او مخکې له دې چې هغوی هدف ته ورسیږي باید لمینځه لاړ شي. همدارنګه همغږي زیاته شي او هر حمله چې کیږي باید د خلکو پر وړاندې خپله نیمګړتیا احساس کړو.
د امنیتي چارو پوهان وایي چې امنیتي ځواکونه باید سربیره د کابل د دروازو پر سارلو هغه فرعي لارې هم وساري چې له کابل ښار سره نخلي. کارپوه ښاغلی فقیر ټینګار کوي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي کولی شي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام اوریدلای شئ. د پنځشنبه په ورځ د خوست د متون په سیمه کې د 40 میلیونه افغانۍ په لګښت د استنادي دیوالونو دوه پروژې بشپړ شوې. ځای اوسیدونکو خوښي څرګندوله چې د دوی یو شمېر کرنیز ځمکې او کورونه د موسمي سیلابونو له ګواښ څخه وژغورل شول. بل لور ته ځایي چارواکو له مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړه چې په خوست کې د سیلابونو دایمي ګواښ ته په کتو دا ډول نورې پروژې هم عملي کړي او دوی ورته اړتیا لري. له سیمې پې زموږ همکار نجیب الله الوخیل رپورټ راستولی دی.
د پنځشنبه په ورځ د خوست د متون خوړ په سیمه کې د 1615 مترو په اوږدوالي د استنادي دیوالونو دوه پروژې له بشپړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. یادې پروژې چې د اوبو او انرژۍ وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د 40 میلیون افغانۍ په لګښت د دریو میاشتو په موده کې بشپړې شوې، 1400 کورنۍ به ورڅخه په مستقیم ډول ګټه واخلي. خوست والي حکم خان حبیبي د پروژې د پرانیستې په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پروژو په تکمیلېدو سره د متونوالو ګونه جریبه کرنیز ځمکه د خړونو او سیلابونو له ګواښ څخه وژغورل شوه.
دغه دواړه پروژې چې احتماتون د خړ په امتداد باندې د استنادي دیوالونو جوړېدل دي، چې یو پروژې د 1250 متره په اوږدوالي او دوهمه پروژې د 320 متره په اوږدوالي جوړېدل دي، چې چارې درې میاشتو په موده کې د 40 میلیون افغانیو په لګښت باندې تکمیل شوې دي. بودیجې د اوبو او د انرژۍ د محترم وزارت لخوا ورکول شوې ده. د دغه تحکیماتو په جوړېدو سره به مجموعا 420 جریبه ځمکه وساتلی شي او 1400 کورنۍ به له دغې نه برخه واخلي.
د متون د سیمې دوو تنو مشرانو هم په خپلو خبرو کې د استنادي دیوالونو د پروژو په عملي کېدو کې د افغان حکومت له همکارۍ مننه وکړه. وی ویل چې په دې سره به د خوړونو د لاسه خرابې شوې ځمکې بیرته آباد شي.
نو داغه منطقه ټوله وبوی وړله ګټه ای دادو چې دا اوس بیرته بیا دی آبادیدو په حالات کې دو ایمن په صلاح او جربه منځکا سبیت شي او جوړ بشي بیا آباد شي.
زه سید شګول دی متون دی وسپنګری په صفاته دا یم چې دغه دولت نه د مؤسساتو نه مونږ ډیر مننه کو چې داغه دیوالونه مونږ ته ول داغه دیوالونه مونږ خلک نشول توانی دلای چې دای ولی په شخصي لګښت دولت مونږ تر دام کړی وکړه چې دا ډیره منځکه مونږ ته پداز کې ابود کړه.
دی یادونه ورده کتون کې د خوست بارانی او سیلابي موسمونو ته پکتو د کرنی سکتور د پیاوړتیا لپاره د استنادي دیوالونو او د ځمکو د اوبولو د پروژو پلي کېدنې مهمه بولی او زیاتوي چې د متون او شمال د خړ په امتداد باندې دا ډول نورو تحکیماتي پروژو ته هم اړتیا ده تر څو پاتې کرنیز ځمکې هم د خوړونو له ګواښ څخه خلاصې او د اوبو لګولو د منظم سیستم څخه برخمنې شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، لس نیمې بجې شوې. د خپرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام خپرېږي. خو سپام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ده. پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت وایي د امریکا پوځ په ننګرهار ولایت کې پرون د داعش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم اچولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي واشنگټن په مسکو کې د افغانستان په اړه په نننۍ کانفرنس کې ګډون نه کوي. د کرکټ نړیواله شورا وایي د افغانستان نامتو لوبغاړی محمد شهزاد ښایي په نړیوالو لوبو کې له ګډون محروم شي. آی سی سی پرون اعلان وکړ چې شهزاد بند شوي طبي ازمیښتونه ښیي چې ده له ډوپینګ یا غیر مجازو درملو کار اخیستی دی. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران د زندانونو اداره او د دې ادارې د یو جګ پوړي چارواکي د بندیزونو په لیست کې زیات کړی دی. د سی آی ای د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر وایي ویکیلیکس او د هغه مؤسس د انتقاد وړ دي او د دښمن استخباراتي سازمان ته کار کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي راډیو د ځوان فکر د پروګرام مینوال سلام. دا وار لکندهار د ځوان فکر په پروګرام کې پر قومي تعصب خبرې کوو. ځوانان څنګه په ټولنه کې د قومي تعصب د لمنځه وړلو لپاره مبارزه کولای شي؟ زه صادق رښتینی میلمانه مو په کندهار کې د نوی آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمی غیرتمل او دوه تنه مدني فعالان شمس الدین کامران او ضیاء الرحمن رحماني دي. تاسو په شرح اخلاص غیرتمل صاحب لومړی به احساس خرابیل کو. قومي تعصب دا دی چې یو څوک په ټولنه او ملت کې خپل قوم او پورې تړلو کسانو ته د قانون او ټولنیزو منل سوو اخلاقو په خلاف د نورو خلکو حق ورکوي، د نورو قومونو په وړاندې له تفیض څخه کار اخلي، د خپلو بد ورته ښه او د نورو قومونو ښه ورته بد ښکاري. تاسې د قومي تعصب د تعریف او پیژندنې په برخه کې تر دې څه ور اضافه کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شغلی رښتنی صاحب، ساسو څخه مننه کوم، ساسو راډیو څخه مننه چې پر ډیرو مهمو وختونو باندې پر مهمو مسایلو باندې بحث کړی دی. په دې ورستیو کې قومي تبعیض یا قومیت هم یو له دغه مسایلو څخه ده چې خلک ورڅخه کړیږي او ملي ګټو ته زیانونکي مسایل هم خپریږي. زه تاسو واضح تعریفونه لیکلی و، زه پر دې باندې دا ور اضافه کوم. هر هغه څوک چې قوم ته تر ملي ګټو ترجیح ورکوي او زما ملي ګټې د قوم تر سایه انجرځي هغه قومي تبعیض بلم. خو متاسفانه په افغانستان کې دا مسله تر هرې بلې ورځې مخ پر زیاتېدو ده. او د دې ترڅنګ به خوشبختي په دې کې ده چې شاري ځوانان او مدني ځوانان په دغه برخه کې د دې د لمنځه وړلو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د هلې ځلو ترڅنګ یو 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 ناشونې پدیده بولي او د دې په مقابل کې ځان عیارونکي بولي تر څو د دې قومي تبعیض سره څه ډول مقابله وکړي. اما په لیرو ټول سوالي او سارا او کلو بندو کې لا تر اوسه پورې هم دا سیستم ستا چې قومیت ته تر ټولو ملي ګټو ترجیح ورکړي. زموږ په اوسنی نظام کې یا پر اوسنی دولت یا پر اوسنی حالت باندې هم تر ډیره حد پورې نیوکه کیږي چې خصوصا په ولایتونو کې چې دوی فکر کوي یا په کابل کې مش چارواکي فکر کوي چلته قومیت ستا غیته قوم مهم دی، نو دوی کوشش کوي د قومي لارې زموږ مسایل حل کړي. په داسې حال کې چې دلته شارج بانان، دلته مدنیز بانان د قومیت له نگاه خپل حق نه غواړي، بلکې له علمیت له نگاه غواړي، د استعداد لنیګای غواړي. متاسفانه چې زموږ مرکزی دولت په لوی لاس باندې دغه مسلې ته لمن وهي، دغه مسلې ته پای کوي، او قومي تبعیض د دوی د ادارې د جوړښت له وجې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دی. مثلا د کندهار د یوې معتبرې ادارې دپاره، د یوې معتبرې چوکۍ دپاره، مخکې درجې چې دوی استعداد، ځواني، لیاقت او فرصت په نظر کې ونیسي، دوی قوم ته ترجیح ورکوي. په لوی لاس باندې په افغانستان کې تر ټولو لوی قومي تبعیض رامنځته کړي هغه اوسنی نظام دی چې دا پدیده دوی داسې فکر کوي چې دا په ولایتونو کې تر اوسه پورې رایجه ده، رواج ده. اما متاسفانه په ولایتونو کې، خصوصا د کندهار ولایت له ادرسه زه درته وایم چې یو ځوان تعلیم یافته ځوان په دې باندې شرمیږي چې له بل چا څخه د قوم پوښتنه وکړي، دا د ځان لپاره یو عیب ګڼي چې قوم د نظر ونیسي، دا د ځان لپاره یو غټه خلا بولي چې دی د قومیت په نظر کې نیولو سره یو چاته فرصت کار ورکړي، زمینه ورکړي. زه وایم چې زموږ اوسنی نظام یا زموږ اوسنی دولت دا په نظر کې لري چې د قومي تبعیض په وړاندې مقابله وکړي. لومړی د دې له ارګه را شروع کړي، په ار کې د پایټکې ورته کښېږي، په ار کې د ټول هغه استخدام چې هغه پر قومي بنسټ باندې کیږي هغه له منځه یوسي. که د دوی دلیل دایي چې پخوا جرګې وې، پخوا همدغه قومونو مسایل له منځه وړل، هغه یو حالت و چې یو د بل قوم احترام هم موجود و. هیڅ وخت په دې نامه باندې چې پلانکیزی ته پلانکیزی موقف نه ورکول کېدی. همدغه قومي مشران و همدغه مشرانو بیا دا استعداد په نظر کې نیوي چې د کومې چوکۍ لپاره د کوم قوم سړی معتبر دی معظم. اما متاسفانه اوس له دغه نقطې څخه ارګ استفاده کوي، زموږ سیاسون استفاده کوي، زموږ اجرایه ریاست استفاده کوي، ټول قومي ټیکدارانو د سیستم نیولې دي. زه د کندهار د څو محدود ولایتونو د څو محدود ریاستونو خبره تا ته کوم چې هر قومي مشر کوشش کړی دی چې خپل قومي سړی پیدا کړي، را داخلي کړي سیستم ته، پر هغه باندې بزنس وکړي. د دې د حل لاره دا ده چې له ارګ او د اجرایه ریاست قومي تبعیض لرې شي، قومي مسایل په نظر کې ونه نیسي، استعداد، ځواني، لیاقت، دغه ټول مسایل په نظر کې ونیسي او مخته ولاړ شي. یو شی چې موږ ځینې زیریږو هغه دا دی چې زموږ دښمنانو یا زموږ بهرني دښمنانو هم دا درکړی دی چې افغانان کمه کمزورې نقطه لري. متاسفانه زموږ هغه دښمنان هم پر دغه نقطه باندې کار کوي، دلته خلکو ته پیسې ورکوي. څه موده مخکې تاسو ځینې کسان ولیدل چې د ډیورنډ مسله یې رامنځته کړل، ځینې کسان تاسو ولیدل چې قوم ته یې د بد خطاب وکړي، قوم ته یې د پردوی خطاب وکړي. دا مطلقاً هغه مسایل دي چې زموږ بهرني دښمنانو دغه غوښتل چې کار وکي، ښه زمینه او صورت مسایده ده پر دغه مسایلو کار کوي ترڅو افغانستان د بدبختیو خواته ور ټیل وي.
رحمانی صاحب، قومي تعصب او تبعیض په اسلام کې ناروا او د افغانستان په قوانینو کې جرم بلل شوی، ولی بیا هم ډېرې کسان په دې عمل باندې د شرم احساس نه کوي او بلکې افتخار پکوي؟
قسم د اسلام د نقطه نظر څخه تبعیض مطلقاً حرام دی او دا رقم د افغانستان په اساسي قوانینو کې جرم ګڼل شوی دی، او د دې تر څنګ د حقوق بشر نړیوال کنوینشن چې دی هغه کې د خپل یو جرم دی، ریسیزم رد شوی دی، مردود دی. لیکن بدبختانه که نړۍ ته وګورم داش په دا شکل افغانستان ته وګور، دغه پدیده ورځ تر بلې مخ پر کوي کېدو روانه ده، کوي کېږي. قومي تعصبونه که په مجموع کې په افغانستان کې د مېشت قومو پر د نقطې نظر څخه ګورو، هغه ډېر پراخ روان دی او ورځ تر بلې کوي کېږي. لکه څنګه چې قیرتمل صاحب فرمایله چې دښمن قوتونه بیرته دغه شیم پدیده څخه په ګټه اخیستلو سره کوشش دا کوي چې د قومو ترمنځ تفرقه ایجاد کړي. دا خو د دښمن کار دی چې هغه دا کار کوي. لیکن بدبختانه حاکم نظام چې د تیرو 15-16 کلو څخه په افغانستان کې حاکم دی، په تیرو 15-16 کلو کې و دغه پدیده ته په جدي توګه پام نه دی اړولی. نه تنها چې پام نه دی اړولی، بلکې د بن د لومړی غونډې څخه نیولې تر نن ورځې پورې زموږ نظام پر قومي اساساتو ویشل شوی دی. زموږ نظام پر دې شکل ونه ویشل شو چې څوک ښه دی څوک بد دی، ښه او بد مو بیرته په قوم پورې تړلی دی. یو خو هغه مسله ده چې میشت قومونه پر دې سره ویشل شوي دي. د هغه تر څنګ که موږ راځو نور قومو ته ګورو، هر قوم بیرته پر څو برخو سره ویشل شوی دی. که پښتنو ته راځو، پښتون پر مشرقیوال، پکتیاوال او کندهاري ویشلی دی. تاجک ته ځو، تاجک پر پنشیریو، پر تخاریو، پر بدخشیو، پر مزاری ویشل دي. دغه رقم ازبک، ازبکان کې مایې مشکلات سره چې په ازبکان کې مختلفې ډلې دي. د دې تر څنګ حتی چې هزاره په محدود ساحه کې چې ګرد حدود شاو خاو څخه د تیموت کې کله د نور کومد خو بند دي منحصر دي په مرکزی افغانستان کې اوسېږي په وګو کې هم عین مشکلات وجود لري چې بیرته خبر راګرځي و چاته هغه دي قومي دلالان او ټیکداران چې د وخت په چیردو سره همیشه دا کوشش کړی دي چې د قوم د نامه څخه د خپل د قوت د ښکار کولو د یو پدیدې په شپه توګه کار واخلي ځکه هغه قومي دلالان بیرته هغه همسایه ملکونه چې په تیر څلوېښت کلنه غمیزې کې دلته خپلې مداخلې جاري ساتلې چې تر اوسه پورې د هغو څخه ګټه پورته کړي د هغو اهداف دلته په صحیح توګه پلي کړي دغه شی مخ پر وړاندې روان دي. د دې تر څنګ که ګرځو بیرته د حاکم نظام په راس کې چې څوک قرار لري چې ارګ میشتې دي او اجرایي ریاست میشتې دي هغوی هم تر ډېره حده پورې وجې سره توجه کوي چې څوک زما په کوم پورې مربوط دی څوک زما د سیمې دی که په خپله سیمه کې نسي پیدا هغه سیمې ته نږدې کوم ولایات دي د هغو ولایت خلکو ته باید ترجیح ورکول سي. دغه مشکل په عین وخت کې هم خپل رئیس جمهور لري او هم په خپل اجرایي رئیس لري. د اجرایي رئیس ټاکنې به وګورو تر ډېره حده پورې چې هغه کله چې په لومړي وار کابینه جوړېدله او د چې کوم کسان معرفي کړي دي کابینې ته هغه ګردی وي مونږ چې خلک دي دغه رقم د رئیس جمهور کې چې کوم ګروپ فعاله دي اخته دي هغه تر ډېره حده پورې پر تمرکز پر دې دي چې په اول قدم کې باید موږ د پکتیا خلک انتخاب کو په دوام قدم کې زی مشرکی ته که بیا څوک نه و پاته بیا به خبر راځي کندهار ته او د دې تر څنګ که بیرته دغه هر څلور دېرش ولایتونه چې موږ لرو څلور دېرش ولایتو ته که موږ لاړ شو په څلور دېرش ولایتو کې اکثریت ریاستونه ولایت معاونیتونه نور مهمې ادارې د هغو په راس کې بیرته هغه کسان دي چې دغه نفر په دغه قوم دي دغه قوم په دغه منطقه کې په دغو نه ولسوالیو کې دغه قوم پروت دي بینان باید اکثریت ته وکتل سي. موږ هم دا منو اکثریت ته وګوره لیکن کم اکثریت هغه اکثریت ته چې په دغه قوم په اکثریت کې هغه پوه او وړ کس دی هغه راوله په اداره یې کښېنوه. ته د هغه قوم هغه څوک چې خپل لیک او لوست نسي کولی او تی بیرته د جرګو پر سیسټم ماته راولې او ته ماته دا وایې چې جرګه یو پښتني دود دی منمه چې پښتني دود و دود دی دود به یي لیکن جرګه د منازعو د حل دپاره یو دود و. کله چې موږ د یو ډیموکراټیک نظام خبره کوو د اساسي قانون خبره کوو د ډیموکراسي خبره کوو د ډیموکراسي اصول او اساسات دا شی نسي منلای چې ته تر اوسه پورې د ملوک توایفي پر سیسټمو ولاړ سه یا به په افغانستان کې ډیموکراسي حاکم وي یا به ملوک توایفي حاکم وي. که ملوک توایفي حاکمه ده در سره مونږ یې دغه پر دغه سیستم چې توس روان یې روان اوسه لیکن کته نړیوال ته دا ښکاره کوي چې دلته موږ ډیموکراسي لرو. کومه ډیموکراسي؟ هغه ډیموکراسي چې ته د یو قوم څخه چې په کار ناپوه دی هغه را اخلي پر هغه قوم حاکمه یې لیکن چې په هغه قوم کې هغه مدبر دی پوه دی تعلیم یافته دی خواره یې کښلي دي تکالیف یې وړي دي هغه بیا هم بېکاره ولاړ دی. په هر ولایت چې تاسو ولاړ سي په مختلف ولایت کې تاسو کتلی سي چې تعلیم یافته ځوان یو ځای په ډېر ناچیز معاش او حتی ځینې دا رقم مدارک هم سته چې ماسټرس یې کړي دي دکتراو یې کړي دي لیکن دی بیچاره یا بیکاره دی یا ترکاري فروشي او سبزي فروشي ته ولاړ دی هغه کوي. دا خپله د دلته د دغه نه تعهد بودن دی چې د دولت په راس کې چې کوم زمامداران دي هغه دې ته اصلا متحده نه دي چې دلته تعلیم یافته او ځوانه طبقه حاکمه سي راسي هغه کار وکړي ځکه د ځوان افکار او نوي افکار او زاړه افکار ترمنځ د ځمکې د اسمان فرق دی. که موږ اوس هم د زړو څخه کار اخلو نن یې ویشتمه پیړۍ ده نن د ټیکنالوژۍ دور دی نن تر بشري منابعو څخه ډېر په ټیکنالوژۍ انحصار کېږي لیکن متاسفانه چې په افغانستان کې اوس هم هغه حکومتداري سیستم چې د امیر شېر علي خان په زمانه کې جوړ شوی دی تر اوسه پورې حاکم او رایج دی او په دغه شکل سره مخ ته روان دی.
کامران صاحب قومي تعصب په یوه ټولنه کې کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟
قومي تعصب د قومیت په افغانستان کې بیخی د پیړیو پیړیو سره رایج دی مرواج دی او دا سلسله روانه ده. خو مخکې شو د قومي جوړښتونه یا قومي سلسلې دا څنګه څه مدیریت کېدی په ځینې حالاتو کې ښه استفاده ځینې سوې ده د یووالي په اړه ښه استفاده ځینې سوې ده د ځینو مبارزو په وخت کې مسله مبارزو په وخت کې ښه استفاده ځینې سوې ده واقعا د علي حضرت محمد مزار شاه خان په وخت کې چې څه کم څلوېښت کاله د پاچاهي دوره وه هغه وخت کې د قومي جوړښتونو ښه نتیجه ورکړی وه که څه ناڅه بیا هم ځینې قومي سربرایان ستونزې درلودې خو په مجموع کې د جوړښتونو ښه ساتل شوي وو اوس چې د دې انقلاب را دې خوا ته قومیت سه او بیا د قومیت سره د تعصب کلمه وتړل سوه او عملي ډول وتړل سوه معلومه خبره ده چې ډېرې ستونزې زیږوي اول خو د قومونو دپاره چې د تعصب کلمه کارول کېږي حتما د قومونو په یو کوچني چوکاټ کې جوړوي هغه کار څومره غټ قومي خو بیا هم دا د قومیت چوکاټ د یو انسان دپاره چې انسان یو آزاد مخلوق دی اشرف المخلوقات دی نو دا د قومیت چوکاټ زه دوی دپاره یو مابس بولم یو چې دوی باید آزاد ژوند وکړي اوس په تېره بیا دغه نوې دوره د دیموکراسي دوره چې راغلې ده په دې وخت کې ډېرې هیلې وې چې قومي جوړښتونه به یا ختم سي یو ښه دولتي او اداري سیستم به ولرو او که ختم هم نسي شاید ډېر تر ډېره حده اصلاح سي او د قومونو په راس کې داسې څوک حاکم اوسي چې د ځان تر ګټې د قوم ګټې ته ډېر ژمن اوسي خو متاسفانه زموږ هر څه وویشل سو په قومونو باندې او بیا هغه قومونو بیا ډېره برخه وړلی سي خپل قوم برخه نسي وړلی خو هغه څوک چې قومیت کوي قومي تعصب کوي هغه د قوم په نامه د قوم حق خوري هم دی د قوم په نامه حق ټولوي بیا خپل قوم ته نه ویشي خپله د قوم په نامه د قوم حق خوري او خپل قوم ته داسې یو نوه تبلیغ کوي چې ګواکې موږ په تورو تیارو کې باید اتحاد ولرو اتفاق ولرو پلاني قوم داسې زموږ حق خوړلی دی پخوا داسې کړي دي اوس داسې پلانونه لري او په حقیقت کې هیڅ شی هم نه دی خلک یې په تیاری کې ساتلی دی د خلکو هغه د کار قوه هغه د فکر هغه د انکشاف د فکري انکشاف یې ټولو قومي تعصب ته چا ته ځوانانو ته اوس دغه موضوع سرایت کړی دی چې هر موضوع باید قومي مطرح سي هر استخدام باید قومي وي پیسدي باید ولري د ولسوالۍ په سطحه د مرکز په سطحه د ولایت په سطحه حتی په پارلمان کې چې مو پارلمان هغه اداره ده چې یوازې د ملت استازي دي او باید قانون جوړ کړي او د قانون نظارت وکړي د حکومت پر کارونو نظارت وکړي هغوی مال ته دغه مسایلو ته لمن وي نو په مجموع کې قومي تعصب د ټولنې څخه او د یو ملت څخه د یو ځوان قشر څخه د دې اوسنۍ نړۍ د انکشافي او ټیکنالوژي او تعلیمي او دغه سهولتونه دغه خوشبختیانی د دې فرصتونه ټول قومي تعصبونه دي چې دغه فرصتونه ځینې اخلي او دوی ته زمینه نه برابرېږي باید قومي تعصب پاک از موږ ځوان قشر موږ تعلیم او تفکر سره مبارزه وکړي
غیرتمن صاحب پر ځینو خصوصي رسنیو دا انتقاد چې په ملي او محلي کچه ژبنی او قومي تعصب ته لمن وهي آیا تاسو داسې موارد درکړي دي
رښتینی صاحب ما مخکې یوې نقطې ته اشاره وکړه چې هغه د افغانستان څخه بهر هغه کسان چې هغوی پلان لري په افغانستان کې خپل ستراتیژي خپل پلانونه لنډمهاله پلانونه اوږدمهاله پلانونه ولري او درلودلی هم دا چې اوس د ټکنالوژۍ دوران دی د رسنیو د سیاست دوران دی د رسنی سیاست کېږي په دنیا کې افغانستان هم د دغه منفي سیاست قرباني دی تاسو وګورئ په افغانستان کې تر څلوېښت څخه زیات خصوصي و شخصي تلویزیونونه دي چې د غوڅ قضيات په ګوندونو پرې مربوط دي په جبهو پرې مربوط دي او په هغه اشخاصو پرې مربوط دي چې هغه سیاسي دي د افغانستان او د افغانستان په اساسي قانون کې د کی کنه اجازه ورتور کول شوی ته ځینې داس تلویزیونونه هم ستا چې په دوغي یو دنه میخ ټکوال سوی دي یو دنه کلپستان په شکستا مایک ستا دا ټول هغه هیواد مربوط دي وخت چې دا ټول سامان او د سټاپ تنخایو دا ټول انسټالیشن هغه هیواد ورتور کړی دي تبن بده یو پلان یو څنګه هم پلاس ته ورکی متاسفانه د افغانستان پر سنځه برخه کې داسته اوس نو چې د قومي مشر د یو داس کا چغه د جبهه پر اس کې قرار لري د افغانستان په بیلابیلو وختونو کې د افغانستان په ګټه او په تاوان باندې تمام سوی د افغانستان په بیلابیلو جنگونو کې هغه برخه لري د افغانستان هغه ازبی چې هغه یو وخت د افغانستان خلکو نه پرته هغه څخه لري د افغانستان په شلکلن هغه دوره کې چې افغانستان یې لوټه لوټه کوي په هغه کې لاس لري تبان د داسې سړي ستراتیژي او پلان رسنۍ په برخه کې څه ضعیف دی پر دغه سړي باندې ډېر ژر کار کېدلی چې قومي تبعیض لارې ته لمن ووهي قومي تبعیض ته ولاړ شي قومي تعصب ته ولاړ شي د افغانستان د رسنیو یوه برخه له دغه مشکل څخه نه دی استثنا خو کار پر کېږي امید ورته شته چې دغه برخه یې اصلاح شي اما په محلي سطحه باندې چې کومې رسنۍ دي هغه د افغانستان د اساسي قانون د رسنیو قانون په برخه کې ایجاد شوي دي تر ډېر حده پورې دغه شی نه دی پکښې درک شوی دغه مسایلو ته کتن لمن نه وهي زه د زوند یو مسؤل په صفت باندې چې دلته ټول رسنۍ اورم ټورینګ ورسره کوم د اوس مو تباس کوزم د رسنیز مجلس سره ولاړ شم کتن دغه مسلې ته نه لینک ورکول شوی دی او نه به هیڅ وخت ورکول شي زه د یو سیمه ییز اونیز مسؤول یم چې ویکلی ده په اصطلاح د اثر په نامه باندې کتن حتی زما په پالیسۍ کې زما دا ذهن ته نه دي راغلي چې زه به خدای نه کرده حتی زما د خبریالو زما د مسؤول مدیر ذهن ته لا دا نه جوړغلي چې زه به د یو قومي تعصب دپاره یا رپورټ جوړومه یا به زما یوه برخه د دې دپاره ځانګړي په عین شکل باندې د نورو رسنیو مسؤولین هم په مطلق ډول باندې دا شایسته نه خو یوازنی مشکل چې د تحدید په ډول ورته متوجه دي هغه هغه ګوندي ویزبي رسنۍ دي چې په کابل کې تمویلیږي تمویل څخه استفاده کېږي د هغو څخه دا بیرسته او په افغانستان کې تر ډېره حده پورې هغه افغانان په پوهېږي افراد په پوهېږي چې دا قومي تعصب ته لمن وهي او د دغه رسنیو په وړاندې باندې ورځ تر بلې نفرت ډېریږي په داسې حال کې چې دا رسنۍ ګټه کړې تاوان یې کړی دی او ولس ټول په دې باندې پوهېږي چې کومه رسنۍ د قومي تبعیض لپاره کار کوي اما په مجموع کې رسنۍ چې هغه د قومي تبعیض خلاف کار کړی دی ورسره جنګېدلی دي ورسره جنګېږي به او په پلان او ستراتیژي کې دا هسته
د قومي تعصب او تبعیض د پېژندنې په برخه کې همدومره معلومات کفایت کوي اوس به پر دې خبرې وکړو چې څوک او څرنګه د دې ستونزې د ختمولو لپاره مبارزه کولی شي غیرتمن صاحب تاسې د مخکې په دې تبصره وکړه چې رسنۍ د وسیلې په توګه خلک د تبعیض لپاره استعمالولی شي څنګه کېدای شي چې همدغه رسنۍ د ملي یووالي لپاره کار وکړي او څرنګه د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره کمپاین وکړي
دقیقا کله چې اوسنۍ نظام راغلی 15 کلنه دوره راغله یا 14 کلنه دوره راغله په افغانستان کې ډېر محدود رسنۍ وي ملي تلویزیون سره سره یو دو تلویزیونونو یو دو درو رادیوګانو یا په ولایتي سطح په ډېر معتبر او لوی ولایتونو کې یو رادیو په فعال اسول خلک دغه رادیو ته په کامل اعتبار ډېر مهم مسایل قرار قرار مطرح کول ان تر دې چې ډېر لوی ستونزې رادیوګانو حل کړلې تلویزیونونو حل کړی او ډیر لوی مسائل واده وینکشاپ پر توار کول شه مثال یې مشتاس سپوټل استراوړنی لرو چې په دې کې درسنوی ونده خورا زیاته ده او مهمه هم ده او د افغانستان په پیژندنه کې په مثبت پیژندنه کې خورا ښه رول لري زما په باور باندې رسنۍ کولای شي د دې بجې په دې چې هغه قومي تعصب دی د په وړاندې مقابله وکړي تر ډیره حد کې کړی هم ده او پکا ده د پکواله لمین جوړلای شي مثلا کولای شي ټول اقوام چې په افغانستان کې میشي او په کامل احترام داسې مسایل داسې برنامه او داسې طرحې جوړې کړي چې د یووالي لپاره کار وکړي حتی د یو هنرمند یوه ساده غزله یو ساده آهنګ هم کولای شي چې د یووالي لپاره کار وکړي د ملي اردو په لیکو کې حتی ځینې اعلانونه د دې سبب شوي دي چې قومي تعصب ختم شي او د قومي تعصب په وړاندې خلک ودرېږي خو که په لوی لاس د هغو پلانونو چې دوی تور کول شوي چې د هغوی په مقابل کې دوی ودرېږي او د هغه ډونر څخه چې هغوی په هغوی کې دا درک یا دا حصه وي چې هغه د ملي یووالي لپاره تاوان دی او د تعصب د پاره لمن وې د ملي ګټو د پاره تاوان دی د حقوق په مقابل کې دی ودرېږي استدلال جوړ سره وکي دلایل جوړ سره وای په هیڅ قیمت باندې نسټ باندې دلای چې زموږ تاسې دشمن چې هغه بهرنۍ دشمن مو دی یو قومي تبعیض غاړي په افغانستان کې خپور سي او غوږی کامیاب سي رسنۍ در بلې هرې وسیله شتوانی دلایسی پا شتر کوالایسی چی دزان دپاره او داسی پالیسی ولری ترچو و کوالایسی پا مچه کومی تعصب لمین زیوسی خو کوا غواری غشتالی هم مسانه ده هغه دونران چی دوی تمیلوی یا هغه کسان چی دوی پراس که واکی چی دوغی چی خلج دیر کار غواری چی ده هیوات پسا تا داسی مسائل خباری که حتی ده تلویزون پا استخدام که داسی کسان پا دن دوم او گماری چی اغا ده هر تبر هر کوم هر ملت چی خوی ده ترسنگ دی استعداد تا هم مرتبکت چی پا داغه مورید بانی لیدارات کرا شروع کی چی خبال ده ادارات کرا شروع کی چی بلاخره در نشراتی پالیسی پر رازی پا داغه مورید که ده ده کومی تبیس پاولان جی ش پالیسی جوڑه کی که دلی سی ویلری کویه کی زه پا ده بانی باوریم چی ده کومی تا سوب پاولان جی بانی تر طول ستر جهات او ده داغه اولست پار تر طول لوی لستر اولان بان داغه داغه رسنی
رحمانی صاحب خلقو که ده کومی تعصب دل مزولول شعور څنګه راجوندې کولای سو
رسین صاحب د خلقو په اړه کوم رواي چې څنګه کولای شي په خلقو کې د کومی تعصب په وړاندې حساسیت راو پارو یا خلق په دې آگاه سي چې قومي تعصب چې کومه په دې د مخ پر وځ روانه ده د دې مخه ونیول سي تر ټولو ښه لاره یې عامه پوهاوی ده متاسفانه چې په افغانستان کې د قومي تبعیض د عامه پوهاوي په اړه تر اوسه پورې هیڅ داسې یو کمپاین پر لاره نه دی اچول سوی چې خلکو ته دا شعور ورکړل سي چې د دې پر ځای چې موږ و قومیت په دغه اندازه کار کوو یا هم ناپوه خلک مو کار کوي ولې و ملتګرایي یا ملت بودن ته کار نکو چې د یو ملت د یو افغان په صفت موږ هغې نظریه ته کار وکړی سو د تاریخ په اوږدو کې همیشه پر دغه شي کار سوی دی چې موږ دلته اکثریت یو هغه یو قوم وایي زه دلته اکثریت یم زه دغه ځای بومی یم دغه مهاجر راغلی دی هغه مهاجر راغلی دی یا زه مهاجر یا بل زقو کوم بل سړی دلته مهاجر راغلی لیکن اوس په دغه جغرافیه کې ژوند سره کو کله چې موږ په دغه جغرافیه کې ژوند سره کو باید یو واحد ملت په صفت قد علم کو سر راپورته کو او دغه لپاره رسول شلار اما په هوای دی اما په هوای کې موږ هم درستونه ښکار خلې سو او هم په محلي سطح کار ازو بیرته د په دوجې د ټولنې کې موږ ژوند کو او تر ټولو شمر د مرغه بیرته مولادی او مسجد دی ملایان باید په دې کې خپل مکمل رول ادا کړي مسجد باید یو محور په شکل په دې کې خپل مکمل رول ادا کړي مدني فعالان چې په دې سره کې ډیر کار وکړي او یو بل شی چې غواړم چې پرې زپایې کوم کله چې موږ رسنیو ته ځو او رسنیو خپل رسالت په صحیح توګه ادا کړی وي د دې چې په سیسه کې یو څه مسؤلیت تر ډېره حده پورې راجع کېږي بیرته د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم او د دې تر څنګ خپل ووایو شاید ډېر ارتباط ونه لري لیکن ارتباط پیدا کولی سي هغه وزارت مالیه ده چې خپل د دغه رسنیو مالی منابع درکړل سي ځکه کله چې یو رسنۍ راولاړېږي او خپل جواز په افغانستان کې اخلي تر ټولو مهم شی د خارجي منبع نه تمویل دی لیکن بدبختانه و حالات ته په کتو سره زموږ ګردم رسنۍ خارجي تمویلونکي منابع لري چې دولت د هغه پیسې کې درست پر اقدام نه دی کړی د دې تر څنګ ډیر دا رقم رسنۍ سته چې هر پنجشنبه یا په دوو هفتو کې یو واري یو مشخص سفارت ته ځي په هغه کې کښېني د هغو سره خبرې کېږي او کوم پلانونه چې ورکول کېږي او هغه پلانونه دی د رسنۍ د لارې عملي کوي هغه پلان چې وخت به د خلکو په سر کې میخ ټکول کېدی اوس د میخ پر ځای دته کوم بل شی انجکټ کېږي بل شی او افکار تور ننوځي چې د مقابل قوم په مقابل کې د خپل حساسیت ورشي نو دا هغه شان دي چې هم ملا او هم رسنۍ هم عام وګړي او هم په کور کې مور او پلار که په یو محل کې اوسم او زما وسنګ ته د بل قوم د بلې منطقې سړی اوسیږي هغه ته باید زه د یو انسان په اول قدم کې د یو انسان په دویم قدم کې د یو مسلمان په دریم قدم کې د یو افغان په صفت وګورم نه دا چې هغه ته زه د هغه د قوم په سترګه وګورم انسانیت و اسلامیت و افغانیت مې پرېښي د قوم په نظر ته ګورم نو تر ټولو ښه لاره داره چې په مجموع کې ټولنه خپل رول په صحیح توګه ادا کړی سي او ګرته په صحیح توګه خپل کار وکړی سي
تشکر کمران صاحب تاسو په دې اړه څه وایئ
په دې کې مسؤلیت اوس فی الحال زموږ د مرکزی دولت دی موږ مرکزی دولت باید
زموږ ځوان کشر ته فرصتونه پیدا کی او زموږ دغه ټولنه د دې ځینی قومي دلالانو څخه خلاصه کی. هغه قومي دلالان چې منفي ګرایي کی د قوم په نامه د قوم حقونه خوري او قوم ته کار نسی کولی، ستا موږ ښه قومي مشران لرو، ښه آزاد فکر لري، ښه پراخ فکر لري، یوازې د خپل قوم دپاره نه بلکې د سیمې دپاره، خو هغوی ته یا زمینه نه برابرېږي، که زمینه هم برابره یا هغه د کار ساحه یې ورته لږي. مرکزي دولت موږ ته په دغه نامه رایه ټوله کړې ده، موږ په دغه نامه رایه ورکړې ده، دا خطرونه موږ په دغه د دوی د کمپاین په وخت کې د انتخابات په وخت کې موږ دا خطرونه پر ځان باندې په دې نامه قبول کړي وو چې ګواکې دغه مرکزي حکومت به موږ ته د ناخوالو پر ځای خوشحالي راوړي. خو متاسفانه ولس به کوشش کوي، ځوانان کوشش کوي چې د قومي چوکاټ څخه ځان خلاص کړي، د قومي تعصبونو څخه ځان وباسي، خو بیرته مرکزی دولت داره تازه کی تاکنی ده قوم پا اساس دی، طول مقرری ده قوم پا اساس دی. حتی دا یو حقیقت دی چه دی حکومت دا غدرهیم کال دی پا دی کندار ولایت که دا کار دا پاره، دا انکشافی پروژو دا پاره، دا تعلیم پاره هیچ نوه هم کاری نده کرده، بلکه از موش دینی تعلیمی و انکشافی پروژه د پال سره مخامخ کړی دي، سټاپ کړی دي. نو تر څو پورې چې عام ولس ته کار د کار زمینه برابر نه سي، عام ولس ذهنیت باندې کار ونه سي، او په ډیر لوی مسولیت په اوس وخت کې زموږ د علماو دی، تعلیم افتر کشر دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.